دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستان و اجملندیم او دا ازادی رادیو پا دی غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کی مو هر کلی کم افغان حکومت وی دا مسکو پا غونده کی گلون نکی خو پایلو تایی هیل من دی دا مو دا دی خبرونه دا سر موضوع دا نور ریپورتون هم لرو خو پا سر که پا مکلی خبرونه تا فریبا ظاهر د افغانستان سیمه اونړی خبرونه دروري
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ورځنۍ غونډه پیلوي چې د نور مسالې ترڅنګ به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست او نړیوال بانک په یوه نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د ورځنۍ غونډه پیلوي. دغه وزیران به د نور مسایلو ترڅنګ نن هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. د دې غونډې په درشل کې په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو تازی کې بیلې هاتچسن ډاټ ورکړی چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. اغلی هاتچسن پرون د اکتوبر درویشتمه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبريالانو ته ویل دا چې افغانستان پوځ څومره شفافیت کوي په خبرو کې نه ځایږي. په دغه سازمان کې د امریکا استازي وویل موږ د غوث ملاتړ ماموریت په تشکیل کې غونډه لرو، خو موږ به همدارس په افغانستان کې د ناتو د 9 غړو په جلسه کې هم خبرې وکړو. زه باید وایم چې موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو. یقینا چې تر 2023 میلادي کال د افغانستان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو له مکررو هڅو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو ښه امنیت ټینګ کړی و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د دغه وزارت محصلینو د چارو مرستیال برای صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ونیول سي. ښاغلی صدیقي زیاته کړې چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس له لارې یو بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړ سي، له پایل څخه تر پایه ټولې اړینې پروسې په آنلاین بڼه بشپړېږي. د صدیقي په وینا له دې وروسته هیڅوک نسي کولای د تحصیلي بورس لپاره له آنلاین لارې پرته بله لار وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې له دې وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیری محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کېږي چې واسطې لري. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوستی چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړ، ویلي چې څارونکو یې دا موندلی چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي دي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازه ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحلیلولو او له هیواد بهر سوداګری چارو د شکېدو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایل سوي دي. د نړیوال بانک په دغه کلني راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې اته ویشتمه درجه مخکې سوی دی او 108 ځای خپل کړی. افغانستان په دې لیست کې 103 راغلی دی. نور نه هیوادونو چې د سوداګرۍ فعالیتونو په لسو برخو کې یې پرمختګونه کړي دي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد سوي دي. د ایران لپاره د بشری حقوقو د څارنې په برخه کې د ملګرو ملتونو خپلواکه څیړونکي په ایران کې د ادمونو دوام خوښینونکي او د اندیشنې وړ بلل دي. په غره پور کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څیړونکي جاوید رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون وړاندې کړی ویل سوي چې تهران تیر کال ډیر ځلمکیان چې بلوغت نه ورسېدل اعدام کړی دي. ایران تیر کال یوازې و په اعدام محکوم سوي ماشومان اعدام کړی او سږ کال تر اوسه پر دوو ماشومانو دغه سزا تطبیق کړې ده. ملګرو ملتونو له اتلسو کلونو د کم عمر ماشومان او اعدام منع کړی دی. شغل رحمان ویلی چې په اوس وخت کې په ایران کې نوی تنه په اعدام محکوم سوي هغه کسان دي چې د جرم په وخت کې عمرونه له اتلسو کلونو کم وو. هغه ویلي چې د تېرې جولای میاشتې ته نیمایي په ایران کې لږ تر لږه 133 کسان اعدام سوي چې پکښې 212 کلن وو. که څه هم د بشري حقونو دغه څېړونکی وایي چې په ایران کې د اعدامونو شمیر په کمېدو دی، خو بیا هم ایران په نړۍ کې هغه هیواد بلل کېږي چې تر ټولو ډېر پکښې خلک اعدامېږي. او د امریکا د کانګرس د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو یوې ډلې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې د کوردانو په مشرۍ د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو قمندان ته ویزه ورکړي چې امریکا ته ورسي او د کانګرس غړو ته د سوریه د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په هغه لیک کې چې جمهوری غوښتونکو سناتورانو لینسی ګراهام او مارشا بلاکبرن او دیموکرات سناتورانو کریس فون هولین، جین شاهین او ریچارد بلومنتل پرون چهارشنبه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاسوالی لاغه غوښتنه کړې چې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو قمندان جنرال مظلوم کوبانی ته ژر تر ژره ویزه ورکړي. پاستولی لیکي د غوښتنې ویلې چې دوی د سوریه په شمال کې روان وضعیت ته چې جدي نه دی بلل سوی ډیره اندېښنه لري. د غوښتنې ویلې د کوبانی ورتګ به هم کانګرس او هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ګټور وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نور خبرونو تفصیل ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شئ. افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلوتای هیله مند دي. په دې موضوع په ریپورت سربیرا په مسکو کې د کېدونکو غونډې په اړه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکو او د کابل پانتون له استاد نصر الله استانګزي سره مرکه لرو. دا به مو اوري چې په کابل کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان دې نه څنګه. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د سرغړاوي او اعدامونو پر دوام انتقاد کړی. د خپرونې دویمه برخه کې د مریم توخی سره د مخکو ښځو پروګرام اوري چې دا ونې پکې له مدني فعالې لینا شینواري سره غږېدلې.
داسې ډېرې کمې ښځې دي چې کورنۍ حمایه کوي او مخکې ځي، او زه ځان خوشبخته احساسوم چې زما کورنۍ زما ملاتړې وه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له و بجونه د مخم تر و بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 ام په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. په مسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه جوړیږي. که څه هم مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ښایي د افغان حکومت استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي، خو اوس افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلوتای هیله مند دي. په اړه نور تفصیل په کابل سټوډیو کې زموږ همکار خاطر پردیس ناورو. پردیس بل تاسو نه به معلومات واورو.
مننه ان صاحب، ټاکل شوې ده چې سبا ته د مسکو یا روسي، امریکا، پاکستان او چین یا د مسکو په قربتو باندې د افغانستان د سولې په تړاو باندې ناسته تر سره شي. په دې ناسته کې د څلورو هیوادونو حکومتونه پکې ګډون کوي، خو افغان حکومت وایي چې په دې ناسته کې ګډون نه کوي او پایلو ته یې هیلمندې مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت څخه دا هم وو پښتو چې دوی ته آیا په دې ناست کې رسمي بلنه ورکړل شوی او کنه خو دوی په دې تړاو باندې څونه ویل صرف هم دومره ویل چې مونږ په دې ناست کې ګډون نه کوو خو پایلو ته یې خوشبینه استو هم داسې د تورته لدی وړاندې امریکا په افغانستان کې د افغانستان سولې په تړاو باندې نه پړاو د سولې خبرې پر مخ بودلې چې د جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ لوري دغه خبرې د یو ټویټ په کولو سره پټه په ودرېدلې اوس بیا دغه خبرو د افغانستان د سولې په تړاو خبرې بیا د گاونډیو هیوادونو ترمنځ یو بل مهمه موضوع ګرځېدلې ده چې اوس هر هیواد هڅه کوي د افغانستان د سولې تړاو باندې په خپل منځو کې سره ناشته وکي.
ډیر زیات مننه کوم خطر پردیس موږ به په روانو خبرونو کې له تاسو سره بیا په تماس کې یو په دې اړه نور معلومات د تاسو څخه ورو دوستانو ته زموږ له ازادي راډیو نه اوري له خطر پردیس مو واوریدل چې د مسکو غونډه چې پکې د څلور هیوادونو استازي د افغانستان په اړه راټولېږي. افغان حکومت ویلی چې دوی پکې ګډون نه کوي او پایلو او نتایجو ته یې هیله مندي خودلې ده. تر اوسه پورې دام نه ده څرګنده چې آیا افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو نوماندانو شورا د جمهور ریاست د انتخاباتو د لمړنیو پایلو د زر اعلان غوښتنه کړې. دوی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې د لمړنیو پایلو د اعلان ځنډ درغلې تل لار هواروي. دوی د غشان دا وکړه چې وشمیر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د ولسمشری د انتخاباتو سناریو تکرار کړي. رحمت الله افغان د کانفرنس ته ورغلی و هم د وسته کابل په استودیو کې دی. نور جزئیات به له دوه ورو افغان سب مهرباني وکړي.
مننه ان سپتا ستا او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې دا ونه وکړله د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا نن د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې د ورستیو پرمختګونو په دې اړه د ستونزو په اړه مطبوعاتي غونډه درلودله. په دې کې یو شمېر کاندیدان د دوی مامینین راټول شوي او خپل نظرونه څرګند کړل. د جمهور ریاست کاندید عنایت الله حافظ له انتخابات خپلواک کمیسیون وغوښتل چې باید د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، یعنی جورجاډي ته زمینه برابره نشي. ښاغلی حافظ په دې اړه وویل:
شورای نامزدای ریاست جمهوری اعلان میکنه و ما من حیث عضو از شورا این میخوایم جدی بگم که دیگه مردم افغانستان حکومت دوسره را پذیرفتنی نیست. از کمیسیونای محترم خواهش میکنیم که برنده واقعی انتخابات را با جرأت و قاطعیت اعلان بکنه، اما از او برنده خواد اگر به صورت شفاف اعلام بکنه اما حمایت میکنیم و هم جامعه جهانی حمایت.
د جمهور ریاست بل کاندید احمد ولی مسعود ویر څرګند کړ چې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې د 2014 کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار شي. دول چې ځینې هیوادونه چې نومي ورونه خسته ویلي هڅه کوي چې د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا تکرار شي.
حلقات کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند. اینا در واقع تعدادش تلاش میکنه که سناریوی 2014 را تکرار کنن، سناریوی که دیگه قابل قبول مردم افغانستان نیست. نسل امروز آگاه شده، مطمئنن از طرفنهای 5 سال قبل آگاهی دارن و قطعاً حساس هستند در قسمت سرنوشت خود.
د همدغه شورا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ډیټا سنټر د مرکز د قفل د ماتیدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړله. هاته ځینو کاندیدانو ادعا وکړله چې دغه سنټر کې ګوتې ویل سوي دي. د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی وویل په همدې غونډه کې چې په همدغه شپه چې خلف ماتیږي شاوخوا درې لکه رای سیستم ته داخلي سوي. دا په داس حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دا هر څه رد کړي دي. یوازې د قلف یو د قلف د ماتیدلو تایید کړي دي او ولیدي چې ډیټا سنټر ته څوک داخل سوي نه دي. همدارنګه د جمهور ریاست کاندیدانو وویل چې دوه ټیمونه چې نمونه یاد نه کړل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او کمیسیون یو غوښتل چې د هیچا مداخلې ته غاړه کې نه ږدي. انسه
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو رحمت الله افغان او چې په کابل کې د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د شورا له هغه څرګندونو خبر کړو چې ویلې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې زر تر زره اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوسم کابل طبيع ورستنیګو خاطر فرضي سو اقتصادي خبر نه دروري.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنعتي خوني چارواکي وای په دې ولایت کې د جلغوزي د پروسس لپاره د یوې نوې کمپنۍ جوړېدو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعتي خوني رئیس نصیر عالمیر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه کمپنۍ د شپږ اعشاریه دوه میلیونه ډالر په ارزښت د رحیم ګرځي کمپنۍ لخوا جوړیږي. د ښاغلي عالمیر په خبره د دې کمپنۍ په جوړېدو سره به شاوخوا زرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنعتي خوني رئیس همدار ازوی د دې کمپنۍ له جوړېدو وروسته په کلنی ډول شپږ رټونه جلغوزي پروسس او د نړیوالو بازارونو په معیار برابر نور هیوادونو ته صادر شي. خاغلی عالمیر په داسې حال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو خبره کوي چې لدی وړاندې داسې راپورونه و چې افغاني جلغوزي په قاچاقي لارو نور هیوادونو ته صادرېږي او بیا د همغه هیواد په نامه نړیوال بازارونو کې پلورل کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه وایي د پاکستاني او قزاقستاني وړوبۍ لتیرو دوه ورځو راپدې خولبړې شوې. د دې اتحادیه مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په قزاقستان کې د غنمو کم حاصلات د دې لامل شوی چې د قزاقستاني وړوبۍ لوړه واردات هم کم شي. د خاغلی فضل رحمان په خبره له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې په څه اړیکې مستقیم د وړو پر بیو اغیزې کړې دي. هغه افغان حکومت غوړي چې د دې ستونزې د حل لپاره د دوړو هیوادونو له اړوندو ادارو سره خبری وکړي ترڅو د وړو به بیرته نورمال حالت ته وګرځي.
خاطر پردي سوچي څو اقتصادي خبرونه واورول. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي. د افغانستان په اړه به ورسته نور مسایل او موضوعات مهم ولرو، خو وس د سیمې او نړۍ وی موضوع ته سو. د ملګر ملتونو سازمان په ایران کې له بشري حقوقو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړي. په ایران کې سکال په څبان د لسمیاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکی ځوانان هم شامل دي. سفی الله ستانکزی موضوع تعقیب کړی او همدا شبره سره په استودیو کې دی. ستانکزی صاحب، له بشري حقوقو کوم سرغړونو د ملګر ملتونو اندېښنه پارولې چې په ایراني انتقادونه کړي؟
مرانا، د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي جاوید رحمان چې د بشري حقوقو په برخه کې راپور جوړ کړی دی، هغه ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقص دوام په دغه لګکیو کې هم مذهبي لګکی دي او هم قومي لګکی دي. د هغو د حقوقو د نقص دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپلو، د اعدامونو دوام او په اعدامونو کې د ماشومانو یا کم عمره یا کسانو چې 13 کلنۍ کم دی غوی اعدام د سخت اندیښمن کړی دی او د جدي غوښتنه وکړه چې دغه اعدامونه باید ودرېږي. رحمان دغه راپور د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یو کمیټې ته چې د ایران په اړه باندې ځانګړی شوی و وړاندې کړ. هغه وروسته د دغه راپور د جزئیاتو په اړه باندې خبریالانو ته هم خبرې وکړلې او د خبرو مهم ټکی په ایران کې د اعدامونو دوام.
I remain deeply concerned at the continued use of
دوی وایي چې په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. کسان په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډېره کمه وه، خو بیا هم شمېره په ټوله نړۍ کې لوړه ده. 253 کسان اعدام شوي. د کم عمره یا ماشومو مجرمینو اعدامونو دوام ادامه لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه کم عمره ځوانان چې دواړه 19 کلنو اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس د 2019 کال له پیله تر جولای پورې چې شاوخوا شپږ میاشتې کېږي 103 کسان اعدام شوي دي، او له هغه وروسته هم د اعدامونو د دوام اندېښنې شته او ښایي دغه شمېر 2019 کال کې د 2013 کال په نسبت زیات شي. تر چین وروسته ایران په ټوله نړۍ کې هغه هیواد دی چې ډېر زیات د اعدام سزا تطبیقوي، خو په شمېرو کې چې د کال راوځي ایران اول مقام لري. په ایران کې د ډېرو زیاتو جرمونو جرمونو په خاطر د اعدام سزا تطبیقیږي، قتل، سیاسي او وسلوال مخالفت، جاسوسي، د مخدره مواد قاچاق چې ډیر زیات دي، زنا او ګڼ نور مسایل چې وضاحت غواړي، دا هغه جرمونه دي چې مجرمین یا مرتکبین په اعدام محکومیږي پرته له دې چې ولاو دوی محاکمو یا عدالت ته لاسرسی ولري یا ونه لري. او ډیر زیات شدید انتقاد هم په دې باندې دی چې دغه مجرمین چې په اعدام محکومیږي دوی یو هم سم عدالت او سم مدافع وکالت ته دوی لاسرسی نه لري. او له هیڅ
په ځانګړې توګه یو شمیر افغانان هلته ویل چې په اعدام محکومیږي او هغوی د دې په خاطر چې هلته کډوال دي یا لږ تر لږه قانوني اسناد هم ځینې نه لري، دوی په ډیرو وړو وړو جرمونو باندې اعدامیږي او د مدافع وکیل حق نه لري.
په تیرو څو کلونو کې ځکه چې افغانان هلته خوار او غریب طبقه هم دغه افغانان دي چې کار کوي هلته، دوی په وړو جرمونو باندې او په ځینې په د مخدره موادو په جرمونو باندې پرته له دې چې دوی وکیل ونیسي، ځکه چې وکیلان هم پیسې غواړي د دغه پروسیجر د مخته وړلو لپاره، دوی له دې پرته چې دغه پروسیجر ته لاسرسی ولري دوی اعدامیږي. او په تیرو کلونو کې دغه راپورونه شته.
ایران د ملګرو ملتونو په ریپورت څه خبرګون خودلې څه ویل دي؟
د ایران استازي د ملګرو ملتونو په همدغه ناسته کې چې د ایران په اړه ځانګړې شوې او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان خبرې کولې، د ایران یو استازي هم برخه اخیستې و، د نوم محمد حسن نژاد، او د جاوید رحمان په ریپورت باندې انتقاد وکړه. ویل چې د ملګرو ملتونو په کمیټو کې دغه سي د البته دغه راپور نمایشو بل، او ویل چې دغه سي تکرار او دغه سیمه مکرر نمایشنامه د خبره هیڅ د ایران د بشری حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. د انتقاد وکړ چې د ایران دغه جوړښت سم پام نه دی شوی، دوی ویل چې موږ د اقلیتونو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی، او د یادونه وکړه چې موږ تر ټولو یو لوړ سیاسي مقام د آذربایجاني اقلیت په لاس کې دی، او د انتقاد وکړ. خو ایران د نړۍ له ټولو فشارونو سره سره په تیرو څو کلونو کې د اعدام سزا تطبیق کړی ده، او لای هم سلګونه کسان د اعدام د حکم په خاطر باندې الته په زندانونو کې پراته دي، شپې ورځې تیري.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو صفی الله ستانکسي او چې پر ایراني د ملګرو ملتونو د ورستیو هغه انتقادونه خبر کړو چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او اعدامونو په دوام باندې انتقادونه شوي دي. د ازادي راډیو ته
ازادي راډیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د کانګو ناروغي ډېره شوې ده. دا دی ولایت د روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې دا ناروغي لامل روزمره ګڼ شمیر کسان مراجعه ورته کوي. نور حل به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ریپورت کې واورو.
د نادالي اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري، یو ونی مخکی دولسم شچاغ پس یو دم وغزری او د حلال تر چړې ورسېده. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګری کوي وای تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نسی. دی د مرز په نوم او خطر نه پیژي. ازادي رادیو ته وویل
مالو کاربر کوم بزازی باندې اخته یم، مالو نرنسم خرڅم دی دغه کاربر دی، نو یو رقم مریض ته پیدا سوی د مالونه کتلې پسمې و نه جوړې ولج مریض و چې تر ډاکټر پر میرس و هغه ټک د ټک را واوښتي. موږ ته دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوتې ډاکټر ته ول چې دا د کانګو په نامه باندې ډول مرض دی، دا غوې رستي دغه سوی د ټول خپل مالونه واکسینو دغه کې، او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي، نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته وکم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوی ده. دا وایروس انسانانو ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو وشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستي دي. موږ نه ورپرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپری پاشي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو وشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه مړه شوي دي.
دا یو وشت پیښه تقریبا په تیرو درې میاشتو کې مشتره ثبت شوې ده. پنځه تله پات ده هغه وژل سوي دي یا هغه داسې وژل سوي دي چې څلور تر راغل سوي دي په ډېر وخي مالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولي و مونږ ته دغه سوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیسې چې هغه چې د روغتونو په راکړې طلب سوی دي ادب دا دی چې د دې مرض په هر څونه چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیایي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی لپاره مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم ډېر شو ورته نور کېږي
شغل یقین ازادي راډیو ټول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علمن ډېر خلک معلومات نه لري د زیاته کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظری وایي دوی په کانګو اخته کسان لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي ډاکټر حیات الله نظری وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي
دا ناروغي چې کوم سول دا یو شدیده ویروسي وینه بهون کې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنی کني چې په امه سره سره مش پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د دې منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچيري مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد تر پزی او خولې د وینې بیدل او درنا سره حساسیت د کانګو د وایروس نشانې دي مخدلی استای د ازادي راډیو هلمند
تاسو لا پیغامونو
سلام سن زلانیم لین من ولایت خمیری کنی ولدا مستخه د شکایت او چې په ایلمن کې ولایت کې نایو سوالی کې یو مکتب هم ته خنور کول کیږي او مالمانو له دغه ورځ څخه پرموز باندې درسونه باندې کړی نو لا شغل دې سمور څخه یې لکو چې د مالمان سره پر وخت ورکې والسلام
دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمرات مکمل هی متورکل شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمین په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښایي د خلکو ترمنځ مناجا او شخړه پیدا کیږي نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت کوښښ لاندې دا کولای شي چې نمرې په کې ورکړي د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي پنځوس زره زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي وسلام
دا پکتیا دا تمکنه ولسوالۍ نه سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم وختلمې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردیز سر دندې پټان سرحد د پورې غزیدا سړک بیرته کندو کفر شوی ده دا سړک دی ترنزیل شي او پاکستان د په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټولې لوی پکتیا د ټول ژوند ستونزه حل شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسو لا پیغامونه څو پیغامونه و چې خبر شو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
او سم ستاسو لا سمسونو څو سمسونه راخلو حکمل افغان د خوست له صبری ویلی باید سولې ته جدي کار وشي ځکه د په وینا هر ورځ خلک وشل کی محمد قاسم زواک له هلمند نوې د سولې خبرو ته خوشبین یو تم لرو چې وسلوال طالبان به د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي انګار خروټ لشکین څخه وې د مسکو غونډه ته خوشبین نه یم او د سولې هر ډول خبرې باید په افغانستان کې وشي عزیز زابلی وای لاسکی مینی واشی غمیزه په نړیواله کچه وغندل شو او د هسکی مینی له قربانیانو سره غمرازی وکړه خو زموږ یو ډیر نږدې ګاونډي پاکستان هیڅ عکس العمل ښکاره نه کړ. دوستانو دا د ازادي راډیو ده، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12.6 نوي اوریدلی شئ. د افغانستان ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم 12:30 بجې شوې. یو وار بیا په موقع د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.